امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماشام 9 بجې کېږي تاسو په مکړې د خبرونو لندسته
د افغانستان د کورنی چارو یو پخوانی وزیر د ډانلډ ټرمپ نغښتې دي چې په افغانستان کې د امنیت دراوستو لپاره ډیر څه وکړي ملګری ملتونه وایي د مسل نیول د داعش د خلافت د پایتلسیدو پیل دی او ایران یو ځل بیا د اتمی موافقینه په سرغړاونې تورن شو
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د عقرب د میاشتې شلمه ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې لسمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو ترڅنګ په امریکا کې د جمهوری ریاست د مقام په انتخاباتو کې د شاغلی ډانلډ ټرمپ د بری څخه وروسته د خلکو د عکس العملونو په هکله رپورټونه لرو خو اوس به پر خبرونه اشوق الله رحیمزوی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم د افغانستان د کورنی چارو پخوانی وزیر عمر داوودزی د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی چې د افغانستان جګړه په واشنگتن کې د پامه غورځول شوې ده ښاغلی داوودزی خبرداری ورکړی کچیرته واشنگتن د افغانستان جګړه همداسې د پامه وغورځوي زیان به یې ټولو غربي هیوادونو ته ورسیږي داوودزی وایي افغانان د جګړې نه ستومانه شوي دي او موږ د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه غواړو چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات په راوستلو کې پوره زیار وباسي بل پلو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د ډانلډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکر وباسي او د هغوی په قول په دې ناکامه جګړه کې د خپل اقتصاد او پوځ نه خرابوي د متحده ایالاتو د نوي منتخب شوی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لپاره به یو مهمه پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي عسکرو د ساتلو یا ایستلو پریکړه وي امریکا د 2002 کال راهیسې د افغانستان سره 115 میلیارد ډالر مرسته کړې ده خو لا هم د خاورې درېمه برخه د حکومت په واک کې نه ده او هر کال په زرګونه افغان امنیتي ځواکونه او عام خلک په جګړو کې وژل کیږي د متحده ایالاتو د نوي منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په حق له دنړۍ مشران بیلابیل نظرونه لري جمهوری غوښتون کې ډانلډ ټرمپ پرون د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته ماتې ورکړه او د امریکا په تاریخ کې لومړنی شخص شو چې په سیاست کې هیڅ تجربه نه لري او جمهور رئیس ټاکل کیږي نور تفصیل د شافی سردار نوري
ډانلډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې د ایران د جنجالي اټومي پروګرام پر سر موافقه د هغه په قول تر ټولو ناوړه موافقه ده او د جمهوری ریاست په دوره کې به دغه موافقه ختموي خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی بیا پرون ویلي دي چې د موافقې بدلول د یو حکومت کار نه دی شاغلی روحانی په دولتي تلویزیون کې د وینا پر مهال ویلي دي چې امریکا د خپلو غلطو پالیسیو لوجه خپل نړیوال موقف کمزوري کړي روحانی ویلي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې څخه دا معلومیږي چې په امریکا کې د هغه په قول ناروغي او مدني بې‌ثباتي د زیات مودې لپاره روانه وي په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف شاغلی ټرمپ ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ګټلو مبارکي ویلې ده او هغه یې تاریخي شیبه ګڼلې ده ډانلډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په وخت کې ویلي و چې امریکا پاکستان ته زیاتې مرستې ورکوي خو په بدل کې هغه څه ترلاسه کوي چې امریکا یې توقع لري د پاکستان د نظامی چارو یو کارپوه حسن رضوی ویلي چې ټرمپ د پاکستان په هکله خپل دریز سخت کړي او د هند سره به اړیکې ښې کړي پاکستاني چارواکو د ټرمپ په ټاکل کېدو اندېښنه ښودلې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی بیا په یوې اعلامیه کې ډانلډ ټرمپ ته مبارکي ویلې ده او هیله یې ښودلې چې امریکا او نور نړیواله ټولنه به د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کې د عراق سره همکاري وکړي شافیه سردار امریکا ژغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوړه. ایران یو ځل بیا د اتمی موافقینه په سرغړاونې تورن شوی. د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیواله اداره چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د موافقې د عمل کېدو چارې څاري په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ایران په روان میلادي کال کې دوه ځله د حساسو موادو اندازه زیاته کړې ده. د تهران او نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ په موافقې کې ویل شوی و چې ایران حق لري 130 میټریک ټنه درنی اوبه ولري، خو ملګری ملتونه وایي چې ایران د دې اندازې نه زیات مواد ذخیره کړي وه. د درنو اوبو نه د اتمی بټیو په یخولو کې کار اخیستل کیږي او په کافي اندازه پلوتونیم هم تولیدولی شي. پلوتونیم د اتمی سرګلولو د تارونو په جوړولو کې پکاریږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي ایران په دې خاطر زیاتې درنې اوبه تولید کړي وي چې نور هیوادونو ته صادرې کړي. د وزارت ویان مارک ټونر خبریالانو ته وویل مهمه خبره دا ده چې ایران خپل دغه عمل د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه نو پټ کړی. ملګری ملتونه وایي د موصل نیول د داعش د خلافت د پایته رسیدو پیل دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبش ویلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل د ښار نیول دا معنی ورکوي چې په اصطلاح د دې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت به پایته ورسیږي. کاغلی کوبش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو، پیشمرګه، کوردي ملیشو او نور ائتلافي ملګرو یې د موصل په عملیاتو کې زیات پرمختګ کړی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي استازي همدارنګ وویل چې د موصل د خارګوټ نه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي چې اسلامي دولت یا داعش ډلې لسکونه زره خلک دې ته مجبوره کړي چې نورو سیمو ته کډه شي. کوبش وایي داعش دا کار په دې خاطر کوي چې د خلکو نه د انساني سپر په توګه کار واخلي. د امریکا پوځ وایي په تیر یو کال کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 عام خلک وژل شوي دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ یو ویاند ډګروال جان تامس په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پوره احتیاط نه کار اخیستل کیږي، خو له بده مرغه چې بیا هم هغوی په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. ډګروال تامس وایي د امریکایي ځواکونو ټول هوایي بریدونه د وسلوالې جګړې د قوانینو پر اساس ترسره کیږي. او وروستی خبر دا چې روسیا پلان لري د سوریه د حلب په ښار کې په هغو سیمو بمباري وکړي چې د یاغیانو په لاس کې دي، خو متحده ایالاتو د روسیې د دې پلان سره مخالفت ښودلی. امریکا وایي روسیا غواړي چې په دې کار سره د خپل بحري ځواک زور د ملکیانو په وژلو سره وښيي. د روسیې د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي غواړي چې د حلب په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مرکزونه په کروز توغندیو او هغو جنګي کښتیو ووهي چې د سوریې په ساحل کې یې لنګر اچولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. او د دې اوس به په امریکا کې د جمهوری ریاست د مقام په انتخاباتو کې د ښاغلي ترامپ د بری څخه وروسته خلکو داسې عکس العملونه څرګند کړي دي.
د ترهګرۍ ضد له مبارزین نیولې په یوکرين کې د روسي تر تجاوز او د چین د مخ په زیاتیدونکو قدرت تبارز هغه مهم نړیوال مسایل دي چې د متحده ایالاتو پر ملي ګټو اغیز لري او نوې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ورسره مخامخ وي. ډانلډ ترامپ لوړه کړې ده چې د افراطیت خلاف مبارزه وګټي، ځکه چې د ترجیحاتو په لیست کې شامل ده. خو ډیر تحلیل کوونکي وایي د انتخاباتي مبارزې د وخت خبرې به ورسره پدې اړه مرسته ونه کړی.
د نړیوالو په مخ کې هر څوک دغه خبرو او کړنو ته پام کوي. سړی ته د معلومیږي چې الفاظ واقف لري او خلکو ته ډیر اهمیت لري چې وشخړې ته په کوم نظر کتل کیږي او په څه ډول ورسره چلند کیږي.
د انتخاباتي مبارزې په وخت کې ډانلډ ترامپ له روسیې سره د یو ځای کار کولو په ګټو خبرې وکړي. دغه نظر د بهرنۍ پالیسۍ ډیر پوهان اندېښمن کړي دي.
که موږ دغه پر پالیسۍ دغه د تازه خبرو پر بنسټ قضاوت وکړو، نو زه ډیر اندېښمن یم. هغه په اوکراین کې د روسیې د تجاوز د ډیرو بنیادي حقایقو په اړه معلومات نه لري. هغه زموږ د متحدینو او د ناټو په اړه هم زموږ د ژمنې په اړه پوښتنه لري. دا ټول ډیر خطرناک دي.
د پاسیفیک د دواړو خواوو د آزاد تجارت په تړاو سیمیز متخصصین داسې فکر نه کوي چې د ډانلډ ترامپ اداره کې به د تجارت د دغه تړون په اړه پرمختګ وشي، ځکه ډانلډ ترامپ د آزاد تجارت د معاملو په اړه شکمن و. کېدلی شي چې نوی منتخب ولسمشر د جنوبي چین د سمندرګي په اړه هم پیاوړی دریز غوره کړي. هلته تشنج د 2 تریلیون ډالرو تجارت ته زیان رسولی شي.
پدې کې اتفاق نظر موجود دی چې موږ هلته ډیر څه وکړو. پدې کې د بیړیو تمرین، د سمندري بیړۍ نظر موجود دی چې موږ هلته
ډالرو تجارت ته زیان رسولی شي.
پدې کې اتفاق نظر موجود دی چې موږ هلته ډیر څه وکړو. پدې کې د بیړیو تمرین، د سمندري بیړۍ، د فلوراتلو ازادي او د تجارت او دفاع مسائل شامل دي.
خو یو شمیر تحلیل کوونکي د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې نوې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په داسې نظر ګوري چې د خپل خوخي کار کوي. که هغه د هغه د کابینې وزیرانو او نورو لوړو څوکیو ته وګوري چې څوک پکې ټاکل شوی دی، نو هغه ته به یو څه اندازه دا معلومه شي چې د ډونالد ټرمپ د سپینې ماڼۍ کړنلاره به د نړۍ په وړاندې څه ډول وي. نسیم ستانیزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ترنو ورېدونکو، د امریکا په انتخاباتو کې د ښاغلي ډونالد ټرمپ د بری په مناسبت د کندهار یو شمیر خلکو دا ډول عکس العمل څرګند کړی دی.
د کندهار ولایت اوسېدونکو یم. د ټرمپ انتخاباتو کې هم ډېر جدي و. افغانستان چې سولې ته اړتیا لري او هیله ده چې د دفاع راتګ سره هغه هېوادونه چې تروریزم حمایه کوي هغوی په اړوم د درس قاطع اوسي.
زما نوم شاولی دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی. امریکا د نوي ولسمشر څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان ډېر پام وکړي. موږ صلح او امنیت ته ضرورت لرو، اقتصادي رغونې ته ضرورت لرو، او هغه مملکتونه چې د افغانستان سره په چل کې دي پر هغوی باندې فشار راوړي په منطقه کې د سولې او امنیت لپاره کار وکړي. د ټرمپ اړه زموږ یو بله خوشبیني دا ده چې زلمی خلیلزاد د ده ملاتړی دی، او زلمی خلیلزاد د افغانستان او منطقې په اړه ښه پیژندنه لري او ده ته به داسې مشورې ورکړي چې په منطقه کې د مثبت بدلون سبب شي.
زما نوم نور احمد پښتون دی، د کندهار ښار یو تن اوسېدونکی. دا چې په امریکا کې انتخابات وسول او ډونالد ټرمپ ګټونکی اعلان شو، تر ډېره پورې د امریکا انتخابات نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې پر د نړۍ پر یو شمېر نورو هیوادونو باندې مستقیما تاثیر درلودلی سي. دا چې په انتخاباتي کمپاینونو کې داسې ویل کېدل چې ټرمپ داسې وایي چې په سیمه کې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دلته ترهګر روزل کیږي. نو اوس زموږ غوښتنه دا ده تر څو دغه خبره چې د مخکې کړې ده همدغه خبره نور هم تعقیب کړي. نو زموږ غوښتنه په مجموع کې دا ده چې په دې سیمه کې چې کوم هیوادونه د ترهګري ملاتړ کوي او هلته ترهګر روزل کیږي، د دوی پر وړاندې خپل سیاست نور هم قوي کړي او دغو هیوادونو باندې خپل همکاري او خپل مالی امکانات بند کړي تر څو په سیمه کې نور د ترهګري هغه کوي جړلې یا منابع له منځه ولاړ شي.
او په لوګر او خوست کې ځینو خلکو د امریکا د انتخاباتو د نتایجو په باب داسې وویل.
زما نوم بهیر دی او د لوګر ولایت په محلي اداره کې کار کوم. تر کومه ځای پورې چې زه پوهیږم د امریکا سیاست د افغانستان څخه فرق لري. په افغانستان کې کله چې نظام بدلیږي نو ټول اداره او ټول سیستم تغییر کوي، ولی په امریکا کې نظام او سیستم په خپل ځای باندې پاتې کیږي. یوازې مدیر نوی مدیر منځته راځي چې هغه د هغو پالیسیو تطبیق کوي چې په غوار د مخه جوړې شوې وي. نظام په نظر باندې د افغانستان په اړه باندې به د ټرمپ ټاکل کېدو سره د امریکا پالیسی کوم خاص تغییر ونه کړي، ولی امید دا ده چې دوی به د افغانستان سره کوم ژمنې چې په خوا کړي دي د دوی د اوباما ادارې کړي هغه تطبیق کړي.
زمان یم د خوست اوسیدونکی. زما په نظر د ټرمپ د کامیابی راز شاید په دې کې وي چې هیلری کلینټن په وزارت خارجه کې څو کاله دنده ترسره کړې ده او مختلفو هیوادونو ته سفرونه کړي دي، او شاید امریکایانو ته د دې پالیسۍ او د دې خارجي او داخلي سیاست معلومات شوی وي او هغه خوند نه وي ورکړی. نو ټرمپ نه وای دی، شاید د هیلری کلینټن پر ځای د ټرمپ سیاست د امریکایانو په زړونو کې ځای نیولی وي. خو دا به وروسته معلومه شي او راتلونکی وخت به ځواب ووایي چې د ټرمپ پالیسی خارجي او که داخلي وي او څومره مثبت واقع کیږي.
فرزانه ده، هیله لرم ده چې زموږ په وطن کې جګړه کمه شي، دا به ډیره ښه وي. یعنی هغه لاسوهنې چې زموږ په سیاسي برخه کې او یا غیر سیاسي برخه کې امریکا تر نه پورې درلودلې، نو که دوی خپلې د لاسوهنې کمې کړي دا به ډېره ښه خبر وي او د افغان حکومت سره خپلې مرستو ته دوام ورکړي.
زه عبدالرحمن تسن یم د لوګر ولایت اوسیدونکی. سل په سله کې ما یقین هم دا و چې هیلری کلینټن به کامیابیږي، ځکه هلته د خلکو سره علاقه مندي هم زیاته وه او هی هوی مې زیات جوړ کړی وو. او دا چې ټرمپ اوس رامخه ته څه بیخي زه حق پک پاتې سومه چې څنګه دای ولسمشر څه د افغانستان په اړه لکه څرنګه چې په ټاکنیزو منډو تړلو کې موږ ولیدل یو عام خاص داسې د افغانستان په تړاو کومه برنامه نه درلودله، خو د ټرمپ هغه پالیسي او خبرونه داسې معلومیږي چې دی د ترهګرۍ په وړاندې به ډېر جدي واوسیږي او کیدای شي د افغانستان دغه روان ناورین او دغه سړه او نااعلان شوی جنګ چې روان ده کیدای شي دې ته یو د پای ټکی کیږدي او موږ ورته امیدوار یو.
که وګوری امریکا کې دا یو ډیر حیرانوونکی انتخابات وو، ځکه چې تر ډیره بریده دا هیڅ فکر نه کېدو چې ټرمپ د کامیاب سی. په وجه د دې ډیری خلکو په نړۍ کې دا فکر کاوه چې هیلری کلینټن د شاید د ټرمپ نه مخکې وي، ځکه چې اکثر دولتي هلته سیاسي خلک یا کوم ایالتونه چې په امریکا کې دي د ډیری دولتي خلکو ملاتړ د هیلری کلینټن سره وو. خو بیا هم چې ټرمپ کامیاب سو زما په فکر د دې یو لامل خدا وو چې د پراخ کمپاینونه وکړو. دومره خبره چې دی په خپلو مناظرو کې ډیر جدي وو، یعنی اکثر مناظرې چې دوه کړې هلته د ده هغه موقف یا د ده هغه دریز ډیر جدي وو. د ځینې پلانونه داسې وړاندې کړل چې هغه د امریکا په خلکو یا د هغې پر راتلونکي به ښه اثر وکړي او بل زیاتره خلکو ځکه هلته دی انتخاب کړ.
نومي جهانزی ویاړ د امریکا ولسمشر د افغانستان او د نړۍ په ټولو حالاتو ټولو هیوادونو په حالاتو باندې منفي او مثبت تاثیرات لري او هغه ته خپل دغه وړاندې کړي دي، یعنی خپل پلانونه لري د افغانستان په اړه. نو طبعاً ټرمپ د افغانستان په اړه ډیر پلانونه بم لري، کیدای شي ویم نه لري، خو داسې خبره ده چې په ځینو کمپاینونو کې د هیڅ یعنی نه د کلینټن او نه د ده خوا د افغانستان په اړه یادونه شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړې دی رپورټه د کونړ ولایت په غاښې کندو سیمه کې افغان سرحدي پولیس وایي چې لارې پر بندې سوي او د لوږې د کلک ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي شپږ میاشتې وسوې چې وسلوالو لارې پر بندې کړې په سیمه کې ایثار پاته دي. خبریال ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د کونړ په غاښې کندو کې افغان پولیساتي ځواکونه وایي دغه غرنۍ سیمې ته ورغلي لارپې وسلوالو بنده کړي او د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې سرتیري په نیمه خېټه خپلې سرحدي سیمې ساتي. غاښې کندو د کونړ د مروري ولسوالۍ په مربوطاتو کې راځي چې دغه ولایت د خیبر پښتونخوا له باجوړ سره نښلی. دغلته د سرحدي پولیسو سرتیري وایي حالت پې ترینګلی شوي او ډېر کله په وچه ډوډۍ ګزاره کوي.
کاتل سره دا زمونږ وشولې چې بيخي زمونږ دوه دونه دغه پاتې لوبې یو دړې دړې لوبې په پوسټو کې پاتې راغو خټ کوي او داږي وګس کی سیدا او موږ نو هیڅ چینل لرو مخیمات څوک دغه پرېمانه لرو بنشته او به پاکستان د لارې یو څو پاتن انتقال کړی دي هغه بس ختمي دولي.
دا سرتیری خپل نمونه ناخلی وایي لوګي سره سره د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په خپل پوستو کې بند پاتې دي، ځکه هلیکوپټرې نه لیږدی او په پلې لارو وسلوالو مینونه کرلي.
دوه میاشتې زموږ قانوني دوه میاشتې او لس ورځې او پنځلس ورځې به په موږ راتللي، دلته یا شل ورځې که نه دا به په موږ باندې قانوني راتللي مخکې او دونه وخت باندې راغله شپږمه میاشت روانه ده او په میاشتو میاشتو خو مثلا زموږ دغه برابر ویار.
په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو چارواکي په غاښې کنډو کې پولیساتو ځواکونو ته په وخت او ښه توګه د ډوډۍ نه رسېدل مني او وایي دغه ستونزې ته د حل لاره سنجولې ده. په ختیځو ولایتونو کې د لومړي سرحدي زون قومندان جنرال ولی خان شینواره
خبره په ځای هم ده، یو څه ستونزې هم شته، ستونزې ته لار د حل په کلي سره پیدا ده او انشاءالله زر به حل.
په غاښې کنډو کې میشتو سرحدیانو دام ویلي چې د پوځ هلیکوپټرې په سرونو ګرځي خو ډېر وخت د حکومت مخالف وسلوال نه په نښه کوي. اخوا د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي هوایي ځواکې په هغه سیمو بمبار کوي چې کوردینات یې ورکړل شوي.
هدف د هغوی قواوو لخوا نه ورکړل شوي وي، یا مثلا د قومندان د کلي اردو لخوا نه
هدف ورکړل شوی وي، هغوی قواوې بیا عملیات کوي، په هغو باندې انداز کوي. سرحدي سیمه ده، ممکن د سیم وي چې هلته چون په سرحدي سیمه کې د پاکستان پوستین دي، اغان دي، دا کوم وخت کې داسې شوي وي چې د دې لپاره چې کوم سوی تفاهم رامنځته نه شي، هغې کې زه څه نه شم ویلی. کنې نور زموږ هوایي قواو ته چې هدف ورکړل شي، هغوی خپل هدف ولي.
د غاښي کنډو ته په ورغلي سرک یو وخت سرتیري څه چې ولسي خلکو هم د کونړ او باجوړ تر منځ تګ راتګ کوو، خو د امنیتي ننګونو نه اوس په دغه لاره تلل له مرګ سره لوبې ګڼل کېږي. سرتیری ولسی خلک له حکومت نه غواړي چې کده غاخي کندو ته په ورتیر شوی سرک حالت سم شینو، نه به سرتیری د لوګي سره مخ کیږي او نه به په دغه کرخه د میشتو قومونو ترمنځ د پاسلو وګدیدل. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ د طبي مطلب ته. په ځوانۍ کې چاغې شایي وروسته د ځیګر د ناروغۍ سبب سي. په دې هکله پام وکړئ رپورټ ته. څیړونکو د 1990 او 1990 کلونو په ترڅ کې پر 44,000 نارینه وو چې عسکري خدمت ته یې نومونه ثبت کړي وه، د کلونو په اوږدو کې تر څیړنې لاندې ونیول. څیړونکو وروسته بیا دا وموندل هغه کسان چې په ځوانۍ کې زیات چاغ وه، د ژوند په وروستیو 40 کلونو کې د عادي وزن لرونکو خلکو په پرتله 46% یې د ځیګر د ناروغۍ سره مخامخ او یا هم د همدې ناروغۍ له امله مړه سوي وه. د ستاکولم د کارولینا سکا د انستیتوت ډاکټر هانس هاکسټورم چې د دې څیړنې مشري پر غاړه درلوده، وایي ډیر امکان سته چې د څیړنې په پیل کې دغو ځوانانو د ځیګر یو ډول ناروغي درلودل. څیړونکو د سویډن د پوځ د 44,248 نارینه وو ملي روغتیایي سوابق څیړلي دي. دغه کسانو فزیکي معاینات کړي وه او تر 2009 کال پورې تر نظر لاندې نیول سوی وه. د هیپاتولوژي مجلې د رپورټ له مخې هغه وخت 393 کسان د ځیګر په سخت ناروغۍ تشخیص سوي وه، او هغوی چې په ځوانۍ کې د بدن وزن زیات وو تر نورو ډیر له خطر سره مخامخ وه. 5% نارینه وو په ځوانۍ کې زیات وزن درلود، په دې معنی چې د قد د لوړوالي په تناسب یې د بدن وزن زیات وو. ډاکټر هاکسټورم وایي د ژوند په وروستیو کې د ځیګر د سخت ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر د الکولو د څښلو نتیجه ده چې څوک په اونۍ کې له 3.5 بوتلونه زیات واین څښي. هغه د رویترز آژانس ته په یوه ایمیل کې لیکلی دی، که څه هم له پخوا څخه څرګنده ده چې الکول د ځیګر د ناروغۍ سبب ګرځي، او هغه څه چې نوي دي هغه له دې پرته چې دغه ځوانان څومره الکول چشي، د ځیګر د ناروغۍ خطر په ځانګړې توګه په چاغۍ پورې مربوط دی. د هغه په وینا نور عمده خطرونه د تنباکو او مخدره موادو استعمال، د زړه د رګونو تشنج او د وینې لوړ فشار دی. ډاکټر هاکسټورم وایي د ښځو په هکله یې هم نتیجه همداسې کېدای سي، خو په دغه څیړنه کې په دې هکله څه نه دي ویل سوي. یوه ورته څیړنه چې د اروپا د قلبي ناروغۍ په مجله کې خپره سوې ښیي چې د سویډن پوست ته جلب سوي ځوانان نارینه چې بدن یې د نورمال حالت څخه زیات چاغ و، د کم وزنه خلکو په پرتله د زړه د ناروغۍ د جدي خطر سره مخامخ وه. د ګوتنبرګ د اکاډمۍ د طب پروفیسره ډاکټره انیکا روزنګرن وایي چې هغه کسان چې په قلبي ناروغۍ باندې د اخته کېدو په سرحد کې واقع دي باید اندېښنه ونه لري، ځکه د مطلق خطر چانس یې ډېر ټیټ دی.
اوس هم درنډونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورئ. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داوودزی وایي چې د افغانستان جګړه په واشنگټن کې د پامه غورځول شوی، او که چیرته واشنگټن د افغانستان جګړه همداسې د پامه غورځوي زیان به ټولو غربي هیوادونو ته ورسیږي. ښاغلی داوودزی ویلي دي چې افغانان د جګړې نه ستومانه شوي دي، او موږ د ټرمپ نه غواړو چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات په راوستلو کې پوره زیار وباسي. بل پلو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکر وباسي، او د هغوی په قول په دې ناکامه جګړه کې د خپل اقتصاد او پوځ نه خرابوي. د متحده ایالاتو د نوي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لپاره به یوه مهمه پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 100,000 امریکایي عسکرو د ساتلو یا ایستلو وي. امریکا د 2002 کال له هیڅ د افغانستان سره 115 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم د خاورې دریمه برخه د حکومت په واک نه ده. هر کال په زرګونه افغان امنیتي ځواکونه او عام خلک په جګړو کې وژل کیږي. د ډونالد ټرمپ بری پاکستانیان اندېښمن کړی دي. کارپوهان وایي د متحده ایالاتو نوې منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ بخای چې د امریکا پالیسی داسې جوړه کړي چې ډېره ګټه به یې د پاکستان پر ځای هند ته رسیږي. امریکا پاکستان په دې ملامتوي چې په خپل خاورې کې اسلامي سختریزه وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی، خو پاکستان بیا د تورونه نه مني. د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې وروسته له هغه پسې زیات خراب شولې کله چې د امریکا د خاص عملیاتو ځواکونو د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد اختر منصور وواژه. د پاکستان د بهرنی پالیسۍ یو کارپو حسن اسکر رضوی وایي چې امریکا به خی په بشپړ توګه پاکستان ته شان نه کی، خو زیادوي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د هیلری کلینټن په پرتله به ډونالد ټرمپ د پاکستان په حق له جدي دریز ولري. د متحده ایالاتو نوی منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تر دې دمه د جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره خپل بهرنی تګلار نه د پډاګه کړي، خو البته سم د وړاندې ویلي و چې چمتو دی د کشمیر د جنجالي سیمې په حق له د پاکستان او هند ترمنځ منځګړتوب وکړي. خو ښاغلی عسکري بیا وایي چې ټرمپ به د پاکستان په پرتله د هند سره ډیره نرمه رویه ولري. د متحده ایالاتو د نوي منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په حق له د نړۍ مشران هم بیلابیل نظرونه لري. ډونالد ټرمپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې د ایران د جنجالي اتمي پروګرام پر سر موافقه د هغه په قول تر ټولو ناوړه موافقه ده او د جمهوري ریاست په دوره کې باید دغه موافقه ختموي. خو د ایران جمهوري رئیس حسن روحاني بیا پرون ویلي دي چې د موافقې بدلول د یوه حکومت کار نه دی. ښاغلي روحاني په دولتي تلویزیون کې د وینا پر مهال ویلي دي چې امریکا د خپل غلطو پالیسۍ له وجې خپل نړیوال موقف کمزوری کړی دی. روحانی ویلی دی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې نه دا معلومیږي چې په امریکا کې د هغه په قول ناروغي او مدني بې‌ثباتي به د زیاتې مودې لپاره روانه وي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی هم په یو اعلامیه کې د ډونالد ټرمپ ته مبارکي ویلې ده او هیله ښودلې ده چې امریکا او نور نړیوال ټولنه به د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړې کې د عراق سره همکاري وکړي. ایران یو ځل بیا د اتمی موافقې نه په سرغړونې تورن شو. د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیواله اداره چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د موافقې د عملي کېدو چاري څاري په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ایران په روان میلادي کال کې 2 د حساسو موادو اندازه زیاته کړې ده. د تهران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ په موافقې کې ویل شوی و چې ایران حق لري 130 متره ټنه درنې اوبه ولري، خو ملګری ملتونه وایي چې ایران د دې اندازې نه زیات مواد ذخیره کړي و. د درنو اوبو نه د اتمي بټیو په یخولو کې کار اخیستل کیږي او په کافي اندازه پلوتونیم هم تولیدولی شي. پلوتونیم د اتمي سرګلولو د تارونو په جوړولو کې پکاريږي. ملګری ملتونه وایي د موصل نیول د داعش د خلافت د پایته رسیدو پیل دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوب شویلی دی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل د خار نیول دا مناور کوي چې په اصطلاح د دې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت مخ په پایته رسیدو دی. ښاغلی کوبش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو پیشمرګه کوردي ملیشو او نور ائتلافي ملګرو یې د موصل په عملیاتو کې زیات پرمختګ کړی. د ملګرو ملتونو د غزنګړي استازي همدارنګه وویل چې د موصل د خارګوټي نه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي دي چې اسلامي دولت د ملکی خلکو نه د انساني سپر په توګه کار اخلي. د امریکا په وزوی په تیر یو کال کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 4 عام خلک وژل شوي دي او روسیا پلان لري چې د سوریه د حلب په ښار کې په هغو سیمو بمباري وکړي چې د یاغیانو په لاس کې دي، خو متحده ایالاتو د روسیې د دې پلان سره مخالفت ښودلی.
خبر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.4، په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24، په هرات، جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، په غزنی کې به د شپې دخوا هوا سړه وي، منفی 1 درجه به وي، په کندوز کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18، په خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس په لاندې وخت کې د خبرونه پیل سي. نسرین محمود عزیزی حاضر ده د خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.